있는 아우아지아.
는 아우아지아.
나나와제덱 파라오늘 이로카더무나 우리들코 스트리무시 다룩티아우 소칼이고 힐람제나 샤바시나 다라와네 파라오네 쿠르바나이 파라와나 파라오나 케더타 데난다 와제 트알라 루푸투나 아우 카브루나라루 파파일케 파모케 카브루나타
아살람 알라이쿰 드라노리듬코 스트리무시 즈제바 카데미엠 다다 아메리카가 아슈나 라디오 파라오나다 د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته حساس پام را اړوم. د کابل د ښار په لویدیځ کې درې چاودنې شوې دي. د طالبانو چارواکو ویلي دي چې د کابل د ښار د 13مې امنیتي حوزې د عبدالرحیم شهید په نوم دولتي لیسې مخې ته په داسې حال کې چاودنې وشوې چې د زده کوونکو د رخصتۍ وخت و. د کابل د امنیت قومندانې ویان خالد زدران ویلي دي چې د لومړنۍ معلوماتو په اساس په دغو چاودنو کې شپږ تنه وژل شوي، 11 نور زخمي شوي دي. د طالبانو د حکومت د عام روغتیا د وزارت ویان حجیر مطبوعاتو ته ویلي دي چې د نننیو چاودنو 15 تنه مړي او 20 تنه ټپیان روغتون ته انتقال شوي دي. تر دې مهاله د دې چاودنو مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی. د دې نه مخکې د اپریل په شپږمه د پل خشتي په جومات کې په مونځکوونکو د لاسي بم په برید کې 11 کسه ټپي شوي وو او څو ورځې مخکې د کابل د ښار د اثارو د تبادلې په مرکز کې د لاسي بم د غورځولو له امله یو تن وژل شوی او 950 کسه نور ټپي شوي وو. د میدان وردګو د ولایت اطلاعات او کلتور رئیس ښاغلی رایت نن ازادي رادیو ته ویلي دي چې بیګا یو کس د میدان وردګو د جلریز د ولسوالۍ د ټکانی په سیمه کې خپل خور وژلې ده. امنیتي قوه سیمې ته رسیدلې خو مجرم تښتېدلی دی. د پیښې انګیزه تر اوسه نه ده معلومه. طالبان وایي د هغې ادعا څېړنه کوي چې ویل کېږي داعش د افغانستان د خاورې نه په ازبکستان راکټي بریدونه کړي دي. که څه هم د ازبکستان د دفاع وزارت ویلي دي چې د افغانستان او ازبکستان په پوله هیڅ ډول امنیتي فعالیت نه دی شوی، مګر طالبانو د دې ادعاګانو څېړنه شروع کړې ده چې ویل کېږي داعش د افغانستان د ازبکستان د ترمز په ښار د توغندیو بریدونه کړي دي. خو که چیرې په ازبکستان باندې د افغانستان د خاورې نه د داعش برید ثابت شي، دا به اول ځل وي چې دغه ډله د افغانستان د خاورې نه په بل هیواد برید کوي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ازادي رادیو ته ویلي دي چې د هپروم د شرکت نمائندگانو د دوی د صنعت او سوداګرۍ د سرپرست وزیر سره کتلي. طالبانو د دې شرکت د اساسو چې د جرمني، روسیې او چین پانګوال دي هرکلی کړی دی. د غوپنګوالو د سوداګرۍ د وزیر سره په لیدنه کې ویلي دي چمتو دي چې د خزلو د پروسس، کیمیاوي سرې، تیلو، ګازو او د برېښنا د تولید په برخه کې پانګه واچوي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزیر د دې شرکت سره د همکارۍ ژمنه کړې ده. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د پاکستان د نوي صدر اعظم شهباز شریف و د دیش کسیز کابینې ملک ته د وفاداری سوګند وکړ. د کابینې د غړو د سوګند مراسم نن د اپریل په 19 تر سره شو. په پاکستان کې یوې محکمې هغه شپږ تنه په اعدام محکوم کړي دي چې د یوې سریلانکایي کارخانې مدیرې د کفر په تور په ډلهیزه توګه وژلی وو. د ګوجرانوالا ښار د محکمې قاضي د دې پریکړې جزئیات موظف سرانوال ندیم ته ورکړي دي. په دې پیخه کې دخیلو 900 کسانو ته د ابدي حبس او 200 کسانو ته د 2 کال بند سزا اورول شوې ده. د سریلانکا د نساجۍ د فابریکې په مدیر پریانتا کومارا په 3 دسمبر کې په سیالکوټ کې برید شوی وو. قریب 100 کسانو کومارا دین ته د سپکاوي په تور په وهلو ډبولو وواژه او بیا یې د هغه جسد ته اور واچاو. د ایران د بارنیو چارو وزیر امیر عبدالرحیم د طالبانو غوښتنې دي چې خپل پولي کنټرول کی او پرینید چې خلک په غیر قانوني ډول د دوی خاورې ته ورواوي. په ایران کې د افغان مهاجرو د شکنجه او زورونی او په افغانستان کې د ایران ضد لاریونونو وروسته د ایران د بارنیو چارو وزیر امیر عبدالرحیم د طالبانو د بارنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په غونډه کې د دواړو ملکونو ترمنځ د اړیکو په پیاوړتیا ټینګار کړی دی او د امیر خان متقی نه غوښتنه دي چې په افغانستان کې د دوی د ډیپلوماټیکو نمائندګیو امنیت خوندي کی او پرینید چې څوک په غیر قانوني توګه ایران ته ورواوي. خاغلی امیر خان متقی ویلی دی چې زر به یو هیئت ایران ته ولاړ شي چې د مهاجرو او بندیانو په مسلو وغږیږي. د امریکا غاښنا رادیو نه د نړۍ خبرونه اوري. د اوکراین پاوز وایي چې روسي قواوو د اوکراین په ختیځ کې د جګړې په تقریبا ټولو لومړی کرخو کې سخت جنگونه پیل کړی دي. اوکراینی مطبوعاتو نن خبر ورکړی دی چې د دونیس نسیمې په مارینکا، فلویانس او د کراماتوسک په خارونو کې د جګړې په اولو کرخو کې سخت راکټي بریدونه شوي دي. جمهور رئیس زیلنسکی پرون په ویډیوي پیغام کې وویل چې روسي په دنباس کې جګړه پیل کړې ده. خاغلی زیلنسکی هوټ څرګند کړ چې پوز به د هیواد دفاع وکړي او د اوکراین د وسلوالو قواوو لوی درستیز ویلي دي چې دا د جګړې دویم پړاو دی. او ملګرو ملتونو ډاډ ورکړی دی چې د اوکراین کړکیچ لا تر اوسه پورې د افغانستان او ځینو نورو هیوادونو د ناورینونو د هواري هڅې نه دي اغیزمنې کړي. اوکراین باندې د روسیې د یرغل د پیل رئیس دا اندېښنې زیاتې شوې دي چې ګواکې مرستندوی ملکونه به د اوکراین د کړکیچ له امله د افغانستان او ځینو نورو هیوادونو سره د همکاریو نه مخ واړوي. پرون د همداسې یوې پوښتنې په ځواب کې د ملګرو ملتونو مرستیال مارتین ګریفت ډاډ ورکړ چې تر دې دمه د افغانستان، یمن، سوریې او ځینو نورو هیوادونو بحرانونو سره د مقابلې لپاره د تمویلونکو ژمنې نه دي کمې شوې. او موږ لا هم د زنو بس په نور کوونکو هیوادونو د ډیرو همکاریو تمه لرو. مرستندوی ملکونه چې اوکراین ته ډیره پیسې ورکوي د نړۍ د نورو هیوادونو سره خپل سخاوت نه کم کړي، خو اندېښنه شته چې ښایي همدغه سیوالت راشي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
اتصال زموږ استاسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري. ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه د ماښام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
درنو اوریدونکو، تاسو د نن او وضعیت د خبرونه اوریدونکو یاست. مننه چې د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. اوس هم په مکه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست او د ایران د بهرنیو چارو وزیر په ایران کې د افغان کډوالو په روسي ستونزو او ډیپلوماټانو د امنیت په اړه خبرې وکړي، او دغه ستونزو په سر د خبرو لپاره ایران ته د اپلای په سفر موافقه کړي. د چارو افغان کارپوهان وایي چې ایران طالبان سره په اړیکو کې د خپل سرحدونو د امنیت او ثبات په لټه کې دي. په دې اړه نور تفصیل د اکرام شینواری پر رپورت کوي.
په ایران کې د یو شمیر ایرانی اوسیدونکو لخوا افغان کډوالو سره د ناسم چلند په اړه د ریپورټونو د خپرېدو او په کابل او هرات کې د ایران سیاسي نمایندګیو په وړاندې د افغانانو د لاریونونو وروسته تیر ماښام د طالبانو د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوي امیر خان متکی او د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبدالاحیان د ټلیفون له لارې خبرې کړې. په دغو ټلیفوني خبرو کې دواړو خواوو پرته د نوم د اخیستو ځینې مغرضې کړي د دواړو هیوادو ترمنځ د اړیکو د خرابېدو لپاره تورانی کریدی. د طالبانو د اسلامي امارت د بهرنی چارو وزارت مرسیال وایند زی احمد تکل دغه خبرو په اړه خبر اعلان ته ویلي چې د دوړو خو په ټلیفوني خبرو کې په ایران کې د افغان مسافرو او مهاجرو په عمومي سوزو ورسته پیښو دوړو خې دوړیکو ډیپلوماټیکو نمایندګیو او ډیپلوماټانو د امنیت، سوداګرۍ، اقتصادي او نورو موضوعاتو باندې په تفصیل خبرې کړې دي.
متفق سبب چې په نږدې راتلونکي کې به یو افغان پلاوی ایران ته سفر وکړي او هلته به د میشتو افغان مهاجرو او بندیان په اړوندو موضوعاتو خبري وکړي. دواړو لورو څرګند کړ چې ځینې مغریزه کړي هڅه کوي چې د رسنیو په کارولو سره د افغان ایران ولسونو ترمنځ کرکه او نفرتونه ایجاد کړي او تاوتریخوالي ته لار هواره کړي. د دغو ستونزو د مخنیوي لپاره په ډیر ټینګار سره دواړو لورو ژمنه وکړه چې چاته به اجازه نه ورکوي تر څو د دواړو دوستو او همسایه هیوادونو او ولسونو ترمنځ د بد نیت فضا ایجاد کړي او واټن رامنځته کړي.
د زی احمد تکل د وینا لمخي ایران د بهرنی چارو وزیر د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خان د مخدره موادو د کار اخیستو او پلور د بندیدو په پرمان خوښي څرګنده کړي او له افغان بزګرانو سره د بدیل معیشت د برابرولو په برخه کې د همکارۍ لپاره چمتووالی ښودلی. مولوي متکی د ایران بهرنی چارو وزیر ته ویلي چې هڅې دا دي چې افغان بزګرانو ته د ایراني زراعت د نقل ترویج او استفادې زمینه برابره شي تر څو د مخدره توکو پر ځای منل شوي ګټور زراعت وده وکړي. د ایران د بهرنی چارو وزارت د دغو ټلیفوني خبرو په اړه په خپل رسمي انټرنیټي پاڼه کې لیکلي چې مولوي متکی په کابل او هرات کې د ایران د سیاسي نمایندګیو په وړاندې په شوو لاریونونو چې د ایران بهرنی چارو وزارت تیری ګڼلې ژور خپګان څرګند کړی او ایران بهرنی چارو وزیر ته یې د ډیپلوماتیکو ودانیو د امنیت د خوندیتوب ډاډ ورکړی. د ایران د بهرنی چارو وزارت د امیر عبداللهیان له قوله ویلي چې هغه په دغه ټلیفوني خبرو کې په ایران کې میشتو څو میلیونو افغانانو ته د سهولتونو د برابرولو یادونه کړې او په ځینو ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي ریپورټونه چې هغه درواغ او د دواړو ګاونډیو هیوادو ترمنځ د اړیکو د خرابولو لپاره د دښمنانو ناسم تبلیغات بللي او ویلي دي چې دا تبلیغات د ځینو خواشینونکو پیښو سبب شوي دي. د ایران د بهرنی چارو وزیر په دغو پیښو تعصب څرګند کړی دی. همداشان د ایران د بهرنی چارو وزارت ویلي چې ښاغلي متکی د ایران د حقابې په سر د خبرو لپاره افغانستان ته د دغه هیواد د تخنیکي ټیم د سفر هرکلی کړی. د نړیوالو اړیکو یو افغان کارپوه سید جواد سجادي امریکا غږ آشنا عالم سره په مرکه کې ویل چې ایران د طالبانو د حکومت سره په تعامل کې د نړیوال ټولنې او نورو ګاونډیو هیوادو ته ورته چلند څخه کار اخلي. سید جواد سجادي وایي چې اوس مهال د افغانستان په اړه ایران د صبر، انتظار او احتیاط سیاست څخه کار اخلي.
په صورت مشخص ایران در تعامل با طالبان به
خغلی سجادی ویل په مشخص ډول ایران طالبان سره په تعامل کې د خپل سرحدونو د امنیت او ثبات په لټه کې دی. ایران له طالبانو تمه لري چې باید د مهاجرت مسله کنټرول کړي، د مخدره موادو قاچاق کنټرول کړي او د دې سربیره پریږدي چې سختدریزي ډلې د ایران په سرحد کې فعالیت ولري.
فعالیت داشته باشند.
تغییر سجادی وی چی په ورته وخت کې ایران هڅه کوي چې افغانستان سره سوداګریزي او اقتصادي اړیکو ته زیان ونه رسیږي.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چینل او د آشنا رادیوي خبرونه پاسا لور سوابو اووش بیتا شانل که او ریده لیشه لما التیامو ده تل پشان مننه.
روپوتونه تا ده امریکا غاگ آشنا رادیو ده واشنطن ده استریونه ادامه ورکو. ده هر اورزی پا تیری دو سره لخراب اقتصادی وزیعت نده افغانانو شکایتونه زیادیگی. ده روستوی راپورونو او سرویگانو لمخی ده حقه هواد شپاگ ویشت میلیونه وگلی ده خوراکی توکو لکموالی سر مخدی. د افغانستان د بیا رغونه لپاره د امریکا د سر مفتش ادارې یا سیګار ویل چې اقتصادي وضعیت د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره 2 میلیارډ ډالر ته اړتیا شته. په دې اړه پام وکړئ رپورت ته.
په ټولنیزو رسنیو کې یو ویډیو خپره شوې چې ویل کېږي یو کس د کابل د دهمزنګ په څلور لارې کې د اقتصادي مشکلاتو له امله د خپل زوی په مخ کې ځان ته اور ورته کوي. اکثریت افغانان که څه هم د امنیت له نسبی خوالي خوشاله دي، خو له خراب اقتصادي وضعیت څخه شکایت کوي. وګوی وای چې د خپل کورنوي ابتدایي ضرورت هم نشي پوره کولای. د ایکوال رائټس ټرست په نامه موسسې له خوا د افغانستان په څلور ډیرو ولایتونو کې د شوی سروې معلومات کار کوي چې شپږ ویش میلیون افغانان د خوراکي توکو له کموالي سره مخ دي. دغه بنسټ چې د 2022 کال د فبروري او اپریل میاشتو په منځ کې سروې کړی وایي که نړیواله ټولنه اقدام ونه کړي دغه شمیر به 1.5 میلیونو کسانو ته ورسیږي. د اقتصادي چارو کارپوه از رخ شافیزي وایي د افغانستان اقتصادي بحران له 2006 کال پیل شوی و، خو یو مصنوعي رونق ځکه و چې نړیوالې مرستې ډیرې وې او د طالبانو په راتګ سره د اقتصاد اصلي څیره راښکاره شوه.
د اساسي کار لپاره موږ یو سیاسي مناسب آدرس ته ضرورت لرو چې د دنیا او د افغانستان د خلکو لپاره د منلو وړ وي او موږ وکولی شو چې بینالمللي او نړیوال مرستې راجلب کړو او په عین زمان کې پانګونې په افغانستان کې هم د خپل زموږ سوداګر لخوا هم د بینالمللي پانګوال لخوا میسر او ممکن وي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش اداره سیګار وای د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام اقتصادي ماډل اټکل کوي چې د سخت بیوزلۍ څخه د بیوزلۍ کرښې ته د ټولو افغانانو د عوایدو د راوستلو لپاره $2 میلیارډ ته اړتیا ده. د طالبانو ویاند زبی الله مجاهد چې د دوشنبه په ورځ کابل ته د متحده عربی اماراتو د دیرش ټنه بشري مرستو در رسیدو پر مهال خبريالانو سره خبري کولې وویل چې بشري مرستي باید د شرایطو پر اساس نه وي او له سیاست سره ارتباط ورنکړل شي. خو نړیوال بانک وایي ک نړیوال هیوادونه ډاډمن شي چې د طالبانو حکومت بشري حقوقو ته درناوی کوي او خپل مالی چارې په سمه مدیریت کوي نو د افغانستان د اقتصادي سقوط مخنیول کېدای شي.
زه فکر کوم چې طالبانو ته دا اړینه ده چې د نړۍ غوښتنو ته تمکین وکړي او نړیواله ټولنه د بشري مرستو په ځانګړي کول باندې نشي کولای چې د افغانستان اقتصاد وژغوري. باید په پرمختیايي پروژو کې کرنې سکتور کې د طبي سرچینو په استخراج کې او د خصوصي سکتور لپاره د یو ډاډمن چاپیریال پر رامنځته کولو کې نړیواله ټولنه او طالبان یو جوړجاړي ته ورسیږي.
د طالبانو د عامې روغتیا وزارت مسؤلین وایي چې اوس مهال په ټول افغانستان کې 3.4 میلیونه ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي.
در سطح افغانستان فعلا در مجموع و تعداد 3.4 میلیون طفلای زیر 5 سال داریم که به سوی تغذیه مساو هستند. که از جمله 1.1 میلیون از این طفلا به سوی تغذیه حاد شدید و در حدود 2.3 میلیون از این طفلا به سوی تغذیه حاد متوسط مساو هستند.
د طالبانو حکومت څو ځله له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول له متحده ایالاتونو غوښتي دي چې د افغانستان کنګل شوي شتمنۍ آزاد کړي. دا تو میاشتو په تیریدو سره تر اوسه هم د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او په اکثرو برخو کې نړیوالې مرستې په ټپه درېدلې دي. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
نن او وضعیت
من او وضعیت
بنړی سیمی او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
رپورټونه ته د واشنگتن د استډیو نه ادامه ورکاو. د امریکا د ملي امنیتی شورا په خوانه مشر جان بولټن وایي چې دا به د حیرانتیا خبره نه وي که روسیه او چین طالبان پر رسمیت وپیژني، خو وایي امریکا د اروپا سره په ګډه کولی شي چې طالبان یوازې کړي. د آشنا تلویزیون سره مرکه کې نوموړي ویلي د طالبان مخالفینو سره د مالي او اخلاقي مرستو تر څنګ پوځي کومک هم پکار دی. ښاغلی بولټن زموږ همکار شاهناز نفیس سره مرکه کړې. شاهناز نفیس ری لومړی پوښتلی چې د افغانستان خرابیدونکي وضعیت علت څه دی، آیا افغان طالبان زړور شوي او که امریکا ترې پام راړولی؟
Well, I think what's happening throughout Afghanistan today
په ټول افغانستان کې چې نن سره روان دي هغه یو ناورین دی، بلکې د هغه نه هم زیات، ځکه چې د بده مرغه دا اټکل و چې طالبان به ژمنې سره نه رسیږي. د کابل د کنټرول وروسته طالبانو لومړی د نړیوالو غبرګون معلومولو او بیا یې هغه کارونه پیل کړل چې دوی پخوا کول. زما په فکر په اوکراین کې د جګړې له امله د امریکا او ناټو پام د افغانستان څخه واوښت. بل دا چې که اوکراین کې جګړه ختمه شي چې ماته نه ښکاري په نږدې راتلونکي کې به دغه جګړه ودرېږي، نو بیا هم زه فکر نه کوم چې امریکا یا په لویدیځ کې ائتلافي هیوادونه د طالبانو تر واک لاندې افغانستان لپاره کوم پلان ولري.
امبیسیډر بولټن، څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې روسیا او چین د طالبانو ځینې ډیپلوماټان په رسمیت پیژندلې دي، کدا او نور هیوادونه پاینده کې د طالبان حکومت په رسمیت پیژني، نو د امریکا غبرګون به څه وي؟
Yeah, I think we have to anticipate that the full
د فکر کوم چې موږ باید دا په پام کې ولرو چې روسیا او چین به طالبان په رسمیت وپیژني. دا به د حیرانتیا خبره نه وي، ځکه چې دا د وړاندې نه معلومه خبره ده. زما په فکر لویه ستونزه به دا وي چې آیا موږ به اروپا دې ته قانع کړو چې د روسیا او چین لاره خپله نه کړي. زما په فکر دې سره موږ کولی شو چې طالبان د پخوانه زیات په ښه توګه د نړۍ نه جلا یا یوازې ساتلی شو. دا به موږ ته دا توان راکړي چې په افغانستان کې طالبان د ترهګرو ډلو ملاتړ ونه کړي او د افغان ولس د لا زیات زورولو مخه به ونیسي. زما په فکر موږ ته داسې تګلاره هم جوړول پکار دي چې په افغانستان کې دننه او بهر د طالبانو مخالفینو سره مرسته وکړو. دا مرسته یوازې مالی او اخلاقي نه، بلکې داسې فکر هم شته چې که پوځي مرستو ته اړتیا وي نو پکار ده کومک ورسره وشي.
نو په داسې حالاتو کې تاسو د افغانستان په اړه د امریکا اوسنۍ تګلارې څنګه ارزوئ؟
Well, I'm sorry to say I don't think
ډېر افسوس سره وایم چې تګلارې کې ډېر څه نشته. په تیر وړي کې د افغانستان د فوجانو د وټلو په وخت کې چې کومه ګډوډي لیدل شوې و، نو هغه لا تر اوسه تر وړي کې چې پورې لیدل کیږي. دوی لا پام نه کاوه چې د انخلاص سره به مشروع حکومت له منځه ځي، دا چې طالبان به بیرته واک اخلي، ولس به په کډوالۍ مجبوریږي، او باور یې نه کاوه چې طالبان به بیا ولس وځوروي، او نه یې دا باور کاوه چې بهرني ترهګر به افغانستان ته بیرته ځي. زه فکر کوم دا وخت نورو افغان کډوالو لپاره امریکا یو مؤثر مشرتابه نه لري. زما په فکر دا داسې څه دي چې پام ورته پکار دی. زه وایم چې باید مونږ په دې اړه سپینډاګ یو چې ووایو چې د اوکراین د جګړې له امله ځینې نورې مهمې ستونزې له پامه پرېوتې دي.
په پا پاکستان کې د حکومت د بدلون سره یو طالب پلوه صدر اعظم لری کړل شوی دی، او اوس پارلمان یو نوی صدر اعظم منتخب کړی دی. تاسو څه فکر کوئ، نوی حکومت به طالبان دې ته راضی کړي چې د نړیوالو کټولې نه نوچیو سو غوښتنې ومني؟
Well, I certainly hope that's what the new government does.
به شکه دا هیله وی چې نوی حکومت بدلون راولي، خو دا به د وخت نه مخکې وی چې نوی حکومت به څه کوي. زما په فکر د پاکستان سیاسي وضع لا اوس هم کړکېچ نه ده. دا معلومه نه ده چې دا حکومت به څومره مضبوط وي، خو تیره ټوله موده کې باید موږ دا ومنو چې آی ایس آی یا پوځ د طالبانو تر شا ولاړ وي. پوځ اوس هم د پاکستان د ملا تیر دی. که ولسي حکومت د هر چا وي، خو افغان تګلاره د پوځ په لاس کې وي. دا د امریکا او افغان ولس لپاره د کلونو راهیسې یوه لویه او نه ختمېدونکې ستونزه ده. موږ ته پکار ده چې د پاکستان په اړه تګلاره کې لږ بدلون وکړو، او دې ته یې قانع کړو چې د طالبانو ملاتړ نه په شا شي، او یو آزاد او ډیموکراتیک حکومت بیرته واکمن شي.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوی ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 شپېته چینل، او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 شپېته چینل کې اوریدلی شئ. لمالتیامو د تل پشان مننه.
تاسو زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. د اوکراین چارواکي وایي چې د روسیې د تازه بریدونو له امله لږ تر لږه 9 اوکراینیان وژل شوي دي. د روسیې د دفاع وزارت ویلي دي چې تیره شپه د اوکراین سلګونه پوځي مورچلې په نخه کړي دي. په اوکراین کې د جګړې له دوام سره سره د دې هیواد جمهور رئیس د متحده ایالاتو له جمهور رئیس نه غوښتي دي چې اوکراین ته سفر وکړي. د دې موضوع تفصیل په رپورت کې اورئ.
په واتیکان کې د ایستر سحر یو د خوشاله یو ډک ورځ وي، خو سکل د کاتولیکو عیسویانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس د اوکراین له خلکو سره له درد ډک خواخوږي څرګنده کړه.
سو کوستا ټریبل نوټ دی سوفرنس
زادو اوکراین د جګړې ټول قربانیان د دغه هیواد په میلیونونو کډوال او په کور دننه به ځای شوی ویشل شوی کورنۍ یوازې پر خودل شوی زاړه خلک د انسانانو قربانۍ او جړ شوی خارونه ټول خپل ذات نږدې ګڼم. زه هغه اطمینان چې له جګړې څخه تښتي ګورم.
په ورته وخت کې د اوکراین په ماریوپول ښار کې جګړه روانه ده. روسي ځواکونو په ونیو د خپلو دوامدارو بمباریو په مټ د ښار زیاتره برخه په کنډوالو بدل کړي. اوکراینی چارواکو په دغه ښار کې د 40,000 ملکیانو د وژل کېدو خبر ورکړي. د دې ښار نیول به روسان په اوکراین کې د روسانو د ولکې لاندې بلې سیمې دونباس کې د خپلو پوځیانو سره ونښلوي.
په دې کله باندې شوی ښار کې له 40 ورځو را په دې خوا ملکیان له سختو ستونزو سره مخامخ دي. دوی ډوډۍ نه لري، اوبه او برېښنا هم نه لري، او موږ له خپلو ټولو ملګرو څخه غواړو چې له موږ سره په ماریوپول کې د بشري بربادۍ په مخنیوي کې مرسته وکړي.
د ماریوپول په شان بربادي د جنگ سیمې ته د بشري مرستو د رسولو ګواښونه په ګوته کوي.
د اوکراین په داخل کې مونږ او زمونږ نړیوال ملګري په میلیونونو خلکو ته مرستې رسوو، خو د ماریوپول په شان ځایونه شته چې چیرته چې مونږ مرستې نشو رسولی، ځکه روسانو دغه سیمې کلابندې کړي دي، او هغه لاسرسی چې مونږ ورته اړتیا لرو روسان هغه مونږ ته نه راکوي. که مونږ ته اجازه راکړل شي او مونږ دغه د رسېدلو لارې له لانجې خوندي کړو، مونږ هر یو کس چې له ستونزو سره مخ دی او د خوراکي موادو د ترلاسه کولو لپاره هڅې کوي ورته رسېدلی شو.
تازه تازه د روسیې د دفاع وزارت په ماریوپول کې جنگیدونکو اوکراینیان د کاناډا او اروپا څخه ورغلي باندني جنگیالي بلي. روسانو د زیاترو دغو مقاومت کوونکو د وژل کېدو او یا له اوکراین څخه د تښتېدو ادعا کړې. دا ښکاري چې روسیه په توره بهیره کې د روسیې د پوځي کښتۍ د ډوبېدو د غچ اخیستلو لپاره پر اوکراین خپل بریدونه زیات کړي. روسان وایي چې اور لګېدنه د دغه کښتۍ د ډوبېدو لامل شوي، خو اوکراینیان بیا وایي چې کښتۍ دوی ډوبه کړي. په ورته وخت کې د اوکراین ولسمشر د امریکا د ولسمشر څخه اوکراین ته د سفر کولو غوښتنه کړې.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمه او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
رپورټونه ته د واشنگتن د استډیو نه ادامه ورکو. ترکیه د عراق د کوردی وسلواله په ضد پوځي عملیات پیل کړی دي. د ترکیه دفاعي چارواکي د عراق کوردی ملیشې ترهګر ګڼي او وایي هر څوک چې په ترکیه د حملې نیت ولري له منځه به یوسي. د دې حملو په اړه په خپله عراقي کوردانو تر اوسه څه نه دي ویلي. نور جزئیات په راپور کې اورئ.
د ترکیه د دفاع وزیر د دوشنبه په ورځ ویل چې پوځیانو یې د عراق په شمال کې په کوردی وسلوالو هوایی او ځمکني عملیات کړی دي.
تیره شپه موږ محافظتي عملیات پیل کړل. دا د یوې اوږدې مودې له تیاری او همغږۍ وروسته شوي. اوس وخت موږ ټول مشخص شوي اهداف ترلاسه او مقصد ته رسیدلی یو. زموږ ملګرو په کامیابۍ پلان شوي ځایونه ونیول او خپل ماموریت یې په ډیر بریالیتوب سره ترسره کړ.
د ترکی جټ الوتکو او ځمکنۍ توپچی قطعاتو د کوردستان د کارګری ګوند چې په پی کی کی هم شهرت لري مرکزونه وشتل دي. وزیر هولوسی اکار ویل د ترکی د کمانډو ځواکونو سره چې هلیکوپټري او ډرونونه ورسره وو د ځمکې او هوا لارې سیمې ته داخل شو. هدف شوی ځایونه یې ونیول.
زمونگ یوازنی هدف ترهگر دی. زمونگ اصلی مقصد داده چه هر ترهگر چه زمونگ پر هواد یا سرحدونو دبریدیت ولری لمنزه یونو. دی تل پسیر دی عملیاتو پا پلان و تدبیق که مونگ دی ملکی خلکو چاپریال، فرهنگ او مذهبی تاسیساتو لپارا تر روستی حد پوره دقیق تدابیر نیولی و چه زیان ورتوانه رسیگی.
دغه ترکی چارواکی ویل دوی زکه د عملیاتو کړل چې وسلوالو د یو لوی بریک د پارزانونه تیارول. تیرونی د ترکی جمهور رئیس رجب طیب اردوغان په عراق کې د کوردانو د خود مختار سیمه د صدر اعظم مسرور بارزانی سره لیدنه کړې و. بارزانی د همدغه سیمو کنټرول لري چې ترکی په بمبارد کړي. د کوردی اغیانو ډله چې په پېشمرګه هم یادیږي او د بمبارد شوی سیمه خلک وي د ترکی د توپونو او هوایی بمباری لامل آرام نه لري.
لفظ کیږي چې ترکی توپونه او جنگیر توکي شپه ورځ په دې غره دوامداره بمبار کوي. د دې بمباری د لوړ غږ او غرونو او د ښار په شاوخوا کې د بمونو چاودنې له امله په خلکو کې ډېره ویره خپره شوې ده.
کورونه لړزیدلي او خلک د دې وضعیت نه ستړي شوي دي. په دې سیمه کې تل زموږ د خلکو په وړاندې ګواښونه موجود و. دا ډیره دردونکې ده. زه د پېشمرګه د جنګیالي په توګه د بمونو غږ زغملی شم، خو د 10 کلن ماشوم لپاره د دغه ډول غږونو اورېدل سخت دي.
د کوردانو کارګری ګوند یا پی کی کی د 1940 کال رئیس د ترکیې په جنوب ختیځه سیمه کې وسلوال مخالفت پیل کړی. په دې موده کې په لسګونو زره خلک وژل شوي دي. امریکا او اروپایي اتحادیې د کوردانو دغه ډله د ترګر سازمان په نوم ثبت کړې. دا ډله د عراق په شمال کې قوي مرکزونه لري او لامدې سیمې په ترکیې ډېر ځله بریدونه کړي دي.
اتصال زموږ او ستاسو پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبې تر پنج شنبې د ماښام پر 5 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
ترنو اوریدونکو د نن او وضعیت خبرونه په هم دیزی پایترسیږي. مننه چې تر دې شی بیم د امریکا حق آشنا رادیو خبرونه واوریدي. نو تاسو ته د روژې مبارکه خه ماخمونه په روغ صحت او سوله کې دغه ماخمونه تیر کړئ. کوروم ودان بیا هم چې خبرونه اوري تر بیا لوی علامه شي.